په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه. وسنن د جمعې مبارک ورځ ده، د 1429 هجری لمریز کال د سلواقعی 13 نیټه ده چې د 2014 کال د فبروري له 1 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مزاج ملند او زما همکاران هرکلی کوو. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 1 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.69 اوریدلی شي. په خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 موریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هرکلی کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت پر ځینو هغه شرکتونو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه اعلان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وایي د سوری حکومت باید له هېواده د ډیرو مضرو کیمیاوي وسلو د ایستلو کار ګړندی کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هرکلی کړی دی. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاید له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر پله پل کېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. د حکومت او طالبانو منځګړو پلاوو پرون په اسلام آباد کې خبرې سره وکړي. د حکومتي پلاوي مشر عرفان صدیقي د طالبانو پلوي استازو ته وویل صدراعظم نواز شریف غواړي چې تروریزم ختم کړي او د طالبانو د پلوي پلاوي مشر سمیع الحق ته روان بهیر د بریالیتوب لپاره خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. په لشکرګاه کې د هلمند سیند پر غاړه پراته کوچیان چې وروستیو ورښتونو سخت زیانمن کړي د مرستې غوښتنه کوي. په هلمند کې درنو واورو او بارانونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړي چې ډېره برخه یې کوچیان او مالداران دي. د مارجي او نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې درنو ورښتونو یې کورونه نړولي او دوی له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په مارجي او نادلي ولسوالیو کې د رسیدلو زیانونو په اړه څېړنه شوې او نورو ولسوالیو ته هم کمیسونونه ناستول شوي.
موږ د مرجي او ندلي ولسوالیو کې سروې کړي دي چې په هغه کې د مرجي ولسوالۍ 10 کورنۍ زیانمنې شوې دي او همداشان د ندلي ولسوالۍ هم 12 کورنۍ دي چې مجموعا 240 کورنۍ راغلي دي چې د واورې د ورودي له امله زیانمنې شوې دي.
په هلمند ولایت کې لسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره واوره ولیدلې چې هوایي ډېره سړه کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت پر سینو هغه شرکتونو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د خزانه وزارت د نوې بندیزونه پرون په اروپا او منځنۍ ختیځ کې پر هغه کمپنۍ او افرادو ولګول چې له نړیوالو بندیزونو سره په مخالفت کې له ایران سره تجارت کوي. دا په داسې حال کې ده چې تهران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تیر نومبر میاشت له توافق وروسته دا دوهم ځل دی چې واشنگټن پر ایران له لګول شوو بندیزونو د سرغړونکو پر ضد اقدام کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د سوریې حکومت باید له هېواده د ډیرو مضرو کیمیاوي وسلو د ایستلو کار ګړندی کړي. امنیت شورا د سو مهلتونو د پای ته رسیدو له کبله زیاتېدونکې اندېښنه وښودله. د مشکته د ډیرو خطرناکو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لومړی مهلت د ډسمبر په 1 ټاکل شوی و چې تیر شو. دوهم مهلت یې د تېرې چهارشنبې په ورځو چې باید د خپلو کیمیاوي وسلو ټولې زیرمې له منځه وړې وای. روسیه وایي سوریه غواړي چې د جون 1 مهلت چې له مخې د هېواد باید خپلې ټولې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي وغسي. د مشک امنیتي اندېښنې او د وسایلو کمښت د دې ځنډ علت بولي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون او د ملګرو ملتونو متخصصان وایي چې د سوریې حکومت کافي مواد او وسایل لري څو خپل کیمیاوي وسلې سمدستي لمنځه یوسي. سپینمانی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي او په اوکراین کې د امریکا د سفیر د ناوړه ټلیفوني خبرو په افشا کې خایي د روسیې لاس وي. په دې ټلیفوني خبرو کې چې پر یوټیوب خپرې شوې او په روسي ژبه شرح ورسره د ظاهرا ویکتوریا نولاند او جف پیات اوازونه دي چې د اوکراین په اړه بحث کوي. په یو ځای کې د میرمن نولاند غږ اوریدل کیږي چې اروپایي ټولنې ته د اوکراین د بحران په حل کې د پاتې راتلو له کبله غوسه ده او کنځلې ورته کوي. د سپینمانی وایان جی کارني پرون په یوه خبري غونډه کې د دې ټلیفوني محاورې پر جزئیاتو له بحث ډډه وکړه، خو وی ویل څنګه چې دا ثبت شوی اواز لومړی د روسیې د حکومت لخوا یاد او په ټویټر کې خپور شو. نو زه فکر کوم دا د روسیې د رول په اړه یو څه وایي، خو د دې محاورې محتویات هغه څه دي چې زه نه غواړم تبصره پرې وکړم. د روسیې چارواکي وایي چې د نړۍ د مشرانو بېسارې شمیر به د روسیې په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د دې مراسمو د مسؤلي کمیټې مشر دیمیټری چیرنشینکو پرون د دې لوبو د پایل په درشل کې وویل دوی تمه لري چې نړۍ د 15 هیوادونو حکومتونو او نړیوالو موسسو مشران به د ژمني اولمپیک په پرانیستونکو غونډه کې ګډون وکړي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په پا پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هرکلی کړی. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد:
که پاکستان کې د دغې لارې سوله راځي او مذاکرات کامیابیږي یا تفاهم کیږي، قتل و قتال یا خشونت ختمیږي، موږ ورته په مثبت نظر ګورو.
په دې اړه د رپورټ سربیره به واورئ چې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون په بودیجه کې کم بود شته دي. د کابل څخه د انتخاباتي منډو ترلو په اړه څو رپورټونه لرو. لدې هم خبرو چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی 15% کې راکم شوی دی. همدارنګه په ملدی خبر کو چې روسی چارواکو ویلي دي دوی تمه لري چې د سوچي د اولمپیک په لوبو کې به د نړۍ مشان په بیساره ډول ګډون وکړي. نور رپورټونه هم لرو لکه سره وسه. دا د ازادي رادیو د دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه پر رادیو سربیره د انټرنیټ له لارې هم واوري. کولای شئ زموږ ویب پاڼې ته ورشي، ازادي رادیو ټکی کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. هلته تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه، رپورټونه، مطالبه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل سره ومومئ. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هرکلی کړی. د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې له دوه ورځنی ځنډ وروسته پرون بیا پایل شوې. له خبرو اترو وروسته د دواړو لورو استازي ظاهرا راضي ښکارېدل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پاکستاني طالبانو پر پله پل کېږدي او د سولې خبرو ته کېني. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هرکلی وکړ.
منګه څنګه چې په افغانستان کې سولې غواړو، دغه سي گاونډي وادونه کې او په نړۍ کې سولې غواړو، که پاکستان کې د دغې لارې سوله راځي او مذاکرات کامیابیږي یا تفاهم کیږي، قتل و قتال یا خشونت ختمیږي، موږ ورته په مثبت نظر ګورو. او په عین حال کې په خپلو طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو هم د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرأت وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولې عالي شورا سره د خبرو امادګي وښیئ.
د حکومت او طالبانو منځګړو پلاویو پرون د څلورو ساعتونو لپاره په اسلام آباد کې خبرې سره وکړې. دا خبرې باید د سه‌شنبه په ورځ شوې وای، خو وروسته له هغه وځنډېدې چې حکومتي استازو د طالبانو د استازو د هویت په اړه وضاحت وغوښت او له دې سره د طالبانو پلوي مولانا سمیع الحق په غوسه شو. د پر حکومت تور ولګاو چې د طالبانو د سولې غوښتنې ته په جدي نظر نه ګوري. خودالنجا ورسته حل شو او پرون پاکستانی ټلویزیونونو د دوړو خواو د استازو تصویرونه وخدل چې یو بل تمسیدل. په پرونیو خبرو کې د حکومت د پلوی منځګړو مشر د صدر اعظم سلاکار او خبريال عرفان صدیقی او غړي نامتو خبريال رحیم الله یوسفزای، په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند او د ISI په خوانی مامور میجر عامر او د طالبانو د پلوی منځګړو مشر د جمعیت العلماء اسلام سیندل مشر مولانا سمیع الحق او غړي د سره جمعات په خوانی خطیب مولانا عبد العزيز چې څو کاله مخکې د اسلام آباد پر سره جمعات د پاوز لبري دروسته په چادري کې د تېختې هڅه وکړه او د جماعت اسلامي ګوند مهم مشر پروفیسور محمد ابراهيم دي. د پرونیو خبرو په پای کې یو ګډ بیان هم خپور شو. په بیان کې د سولې د دې بهیر د اخلال لپاره د هر راز اقداماتو د مخنیوي لپاره غږ شوی. له خبرو اترو وروسته د حکومتي پلاوي مشر عرفان صدیقی رويټر خبري اژانس ته وویل: زه هیله من یم هغه فضا به چې ما نن ولیده ډیره ښه نتیجه ورکړي. موږ پریکړه کړې چې له ښو نتایجو سره دې ګټور ډیالوګ ته دوام ورکړو. نننۍ غونډې زه ډېر وهڅولم او موږ دوی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د طالبانو کمیټې ژمنه وکړه چې د طالبانو له مشرانو سره به تماس ونیسي او زموږ غوښتنې به ور ورسوي او د هغو ځواب او طبعاً غوښتنې به هم موږ ته راوړي. بیا به موږ سره کینو او د ټولو مسایلو جزئیات به وڅېړو او کدا سي اقدامات وي چې باید حکومت یې ترسره کړي نو حکومت ته به مراجعه وکړو. مولانا سمیع الحق په یو خبري غونډه کې وویل د خبرو بهیر باید ډیر اوږد نشي ځکه خلک خو خبرو ته سترګې پلاره دي. نو ځکه د سمیع الحق په وینا دا بهیر باید په یو لنډه موده کې بشپړ شي. د مقابل لوري وغوښتل چې له صدر اعظم د پوځ له لوی درستیز او د استخباراتي ادارې له مشر سره د دوی د کتنې امکان برابر کړي څو مخامخ خبرې ورسره وکړي. سمیع الحق وویل د حکومتي پلاوي استازو هم د طالبانو له مشرانو سره د مستقیمې کتنې غوښتنه وکړه. د ژمنه وکړه چې دا غوښتنه به طالب مشرانو ته ورسوي. یو شمیر سرونکې انتقاد کوي چې په پاکستان کې له دې مخکې هم د سولې لپاره اقدامات شوي چې بریالي نه وو. د دې سرونکو په باور مخکینیو اقداماتو نه یوازې سوله رانوسته بلکې طالبان یې نور هم زړور کړل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په ورستیو شپږو میاشتو کې له خبريالانو سره تاوتریخوالی په سلو کې 15 کم شوی. د دې ټولنې مشر د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې له خبريالانو سره ډیر تاوتریخوالی د دولتي کارکونکو لخوا شوی. په اړه یې له کابل د جمیلې شریف رپورټ اورو.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسولین وایي چې د تیر میلادي کال په ورستیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالی 15 پیښې ثبت شوې دي. د دې کمیټې مشر الیا سلامی وایي دا د تیر میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو په مقایسه چې 20 پیښې پکې ثبت شوې وې 15% کموالی ښیي. نوموړی وایي چې له خبريالانو سره ډېر تاوتریخوالی د دولتي کارکونکو لخوا شوی.
د 6 مای اخیر 2013
د 2013 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې مو د تاوتریخوالی 6 قضیې ثبت کړي چې 15 یې د ګواښلو وې. له خبريالانو سره 3% تاوتریخوالی د دولتي کارکونکو لخوا شوی او د دې ترڅنګ 10% تاوتریخوالی د طالبانو او 11 یې د زورواکو او ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو لخوا شوی. د 2013 کال له پایله تر پایه له خبريالانو سره ډیر تاوتریخوالی د حکومتي کسانو لخوا شوی دی.
ایلیا سلامی وایي په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه د حکومت د قوي سیاسي ارادې نشټوالی، د خبريالانو له اقونو بې خبري او خپل د خبريالانو لخوا د ژورنالیزم د اصولو تر پښو لاندې کول له خبريالانو سره د تاوتریخوالي اصلي عوامل دي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه همداراز اندېښنه څرګندوي چې په 2013 میلادي کال کې په ځینو ولایتونو کې 10 رسنۍ تړل شوې چې 2 چاپي خپرونې دي او 15 سیمه ییزې راډیوګانې دي. خو د تړل کېدو د علت په اړه څه ونه ویل. که څه هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له خبريالانو سره ډېر تاوتریخوالی د دولتي چارواکو لخوا شوی، خو افغان حکومت بیا تل وایي چې د بیان ازادۍ ته هڅې ډېرې شوې. افغان چارواکي وایي د بیان ازادۍ چې اوس افغانستان لري د سیمې ځینې هیوادونه یې نه لري. خو یو شمېر خبريالان بیا د یادې کمیټې له راپور سره موافق نه دي. دوی وایي چې په هیواد کې له خبريالانو سره تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د شمشاد تلویزیون یو خبريال فیصل زدران وایي
د ورستیو کې په هلمند کې زموږ یو ژورنالیست ووژل شو. دولت او قانون مستوی ورته هیڅ توجه نه شو او د ژورنالیستانو ورځ وځي قدرې کمیږي. چارواکي مو ژورنالیستان ته هغه د پخوانیو ژورنالیستانو په سترګه نه ګوري. لکه زموږ ژورنالیستان ورځ تر بلې مري، د انسان په سترګه نه ورته کتل کېږي. له اداره خو پرېږده چې اداره کې یو څه موضوع
له یوې خوا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د 2013 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې له خبريالانو سره تاوتریخوالی کم شوی، خو په افغانستان کې د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره بیا د دې برعکس ارزیابي لري. د دې ادارې مسؤلینو یو میاشت مخکې وویل چې د 2012 میلادي کال په پرتله په 2013 کال کې له ژورنالیستانو سره تاوتریخوالی 10% زیات شوی دی.
خبری مجله اوري. دا سې رپورټونه خبره شوې چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسون په بودیجه کې کم بود راغلی. د دې کمیسون لویان سره دا مسله احمد شیبر په خپل رپورټ کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون هغه راپورونه رد کړل چې په بودیجه کې ستونزې لري. رویټرز اژانس نن راپور ورکړ چې د تیرو انتخاباتو درغلیو پر راتلونکو انتخاباتو سیوری غوړولی او د بودیجې ستونزه ورسره یوځای شوې ده. نو دغو انتخاباتو ته یو ډول ګواښ پیدا شوی دی. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د جینو لګښتونو پیسې نشته، خو نړیوالو یې شمنه کړې ده. د دې بودیجې شمنه مخکې د مرستندوی هیوادو له لوري شوې وه. د هغه میکانیزم له مخې چې مرستندوی مؤسسو او ملګرو ملتو په نظر کې نیولی دی، دغه بودیجه به مصرف شي. زه په دې برخه کې کومه ستونزه نه وینم، ځکه چې د ملګرو ملتو مؤسسې او نړیواله ټولنه په خپلو مرستو کې د انتخاباتو د بهیر په برخه کې صادق دي. رویټرز اټانس د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د یوه مسؤول په وینا چې نوم یې نه دی اخیستلی راپور ورکړ چې مرستندویانو تر اوسه د کړیو شمنو یوه برخه پیسې دوی ته ورکړي دي او دې ته انتظار دي چې حکومت په ولایتونو کې د دې کمیسیون چارواکي وټاکي.
اوس هم پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هرکلی کړی. په لشکرګاه کې د هلمند سیند پر غاړه پراته کوچیان چې وروستیو ورښتونو سخت زیانمن کړي د مرستې غوښتنه کوي. د امریکا د خزانې وزارت پر ځینو هغو شرکتونو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د سوریې حکومت باید له هېواده د ډیرو مضرو کیمیاوي وسلو د ایستلو کار ګړندی کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې او په اوکراین کې د امریکا د سفیر د ناوړه ټلیفوني خبرو په افشا کې ښایي د روسیې لاس وي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم رازو د لویدیځو ورځپاڼو هغه سرمقالو او لیکنو ته چې د افغانستان په اړه دي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
وال سټریټ ژورنال د امریکا پر وړاندې د ولسمشر کرزی د روسي دریس په اړه مقاله خپره کړې ده. او ورلد پالیټکس ریویو به له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته د رامنځته کیدونکو احتمال ستونزو موضوع څېړلې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي د سپینې ماڼۍ پر وړاندې د ولسمشر حامد کرزی بې اعتمادي له حد نه زیاته ده او همدې ته په پام سره نوموړی غواړي لږ تر لږه خپلې لاسته راوړنې وساتي. د ورځپاڼې په وینا زیات شمېر کتونکي او خلک غواړي پوه شي ولسمشر کرزی ولې نه غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. یو شمېر په دې نظر دي چې حامد کرزی د شخصي امتیازاتو غوښتونکی دی چې خپل او د خپلې کورنۍ راتلونکي خوندي کړي. ځینې نور کتونکي بیا وایي پر امریکا او ناټو د ولسمشر کرزی د انتقادونو هدف د طالبانو راضي کول او له 2014 کال وروسته د افغانستان په سیاسي ډګر کې ځان ته ځای پیدا کول دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وینا ځینې داسې خلک هم شته چې په ساده توګه وایي کرزی د ایران او پاکستان لاسپوڅه دی نو ځکه نه غواړي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. خو ورځپاڼه وایي د اکثرو افغانانو لپاره ولسمشر کرزی هغه ملي شخص دی چې د افغانستان له ملي ګټو او ملي حاکمیت څخه دفاع کوي. د مقالې لیکونکي وایي زیات شمېر افغانان د ولسمشر کرزی دریس د امریکا پر وړاندې د هغه مقاومت ګڼي. ورځپاڼه زیاتوي د ولسمشر حامد کرزی اندېښنه نورې ریښې هم لري. هغه په دې باور دی چې جمهور رئیس اوباما او حکومت یې هڅه کړې ده چې دی د افغانستان له سیاسي صحنې څخه بهر کړي او دا خبره د امریکا د دفاع د پخواني وزیر په کتاب کې له یادېدو وروسته نور هم پخه شوې ده. دوهمه دا چې ولسمشر کرزی له طالبانو سره د سولې د خبرو د نه پرمختګ او دا چې امریکا نوموړی له دې وړاندې له طالبانو سره د خبرو په مسأله کې لرې وساته پتنګ شوی دی. دغه راز د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانانو د کورونو تلاشي، په هوایي بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او نور مسایل هم دي چې د ولسمشر کرزی په اوسني دریس کې نغښتې ښکاري. ورلد پالیټکس ریویو خبرونه په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد په جنوب کې تاوتریخوالی زیات شي. خبرونه لیکي په قندار ولایت کې د امریکا په مشرۍ د لومړنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو یو شمېر مهم غړي تسلیم شول، خو د څو کلونو په تیرېدو سره هغو جنگ سالارانو چې امریکا یې ملاتړ وکړ په دغو سیمو کې داسې فعالیتونه وکړل چې د خلکو صبر یې تمام کړ او پر وړاندې وسلوال پاڅونونه پیل شول. خبرونه زیاتوي د افغانستان د جنوبي سیمو خلک په دې خوښ دي چې دغلته زیاتې پیسې لګول شوي. د قندهار په ګډون یو شمېر ښارونه جوړ شوي خو دې لګښتونو د دې سیمو د اوسیدونکو لپاره اقتصادي بنسټونه برابر نه کړل. د ورلد پالیټکس ریویو خبرونه په وینا دغلته زیاتې پیسې لا درک شوي هم دي. یو شمېر کسان یې بډای کړل او د زیات شمېر نورو پر ژوند هیڅ مثبت اغیز ونه کړ.
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید عبدالرب رسول سیاف د حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې د سولې لاره غوره کړي. خغلی سیاف دغه څرګندونې پرون د خپل انتخاباتي کمپاین د پرانستې په مراسمو کې وکړې. قاسم سولم الله کابل جزئیات راکړي.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له یو او بل کاندید څخه د سیاسي ډلو د ملاتړ څرګندولو په لړ کې د افغانستان د اسلامي نهضت په نوم یو سازمان د عبدالله عبدالله ملاتړ اعلان کړ. په دې مناسبت د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې د یاد سازمان یو شمیر پلویانو پکې برخه اخیستې وه. د اسلامي نهضت مشر محمد مختار مسلی غونډې ته وویل له دې عمله د ښاغلي عبدالله عبدالله ملاتړ کوي چې د ده په باور کړنلارې د هیواد په ګټه ده.
دوستانو د تیروتنې له کبله بخښنه غواړو. د نهضت اسلامي په نامه یو سازمان جمهور ریاست ته د کاندید عبدالله عبدالله ملاتړ اعلان کړی دی. په دې اړه رپورټ زموږ په نورو خپرونو کې اوریدلی شئ. اوس راځو د قسیم سولمل رپورټ ته چې وایي پرون د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید عبدالرب رسول سیاف د خپل انتخاباتي کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو نه وغوښتل چې د سولې لاره غوره کړي.
جمهور ریاست کاندید عبدالرب رسول سیاف د خپل انتخاباتي کمپاین د پیل په غونډه کې وسلوال مخالفین سولې ته راوبلل. نوموړی د انتخاباتي کمپاینونو په پنځم ورځ د پنځشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د زرګونو کسانو غونډې ته خپله تګلاره اعلان کړه. ښاغلی سیاف له وسلوال مخالفینو څخه خپل غوښتنه داسې مطرح کړه:
از پشت یمین مایک سره تمام مخالفین
دی ویله هم د مایکروفون څخه پر هغه وسلوال مخالفینو چې زموږ وطنوال دي، نه هغه کسان چې وطنوال مون دي، ژغ کوم چې راځي د خپل کو په منځ کې ژوند وکړي، د خدای لپاره پر خپل ځان، ملت او وطن باندې زړه وسوځوي. خو نوموړي ویل چې د بهرنیو مخالفینو په وړاندې خپل پخوانی او جدي دریځ وساتي. د پاکستان په اړه ښاغلی سیف ویل چې دوی د پاکستان د ملت د پرمختګ غوښتونکي دی او نه غواړي چې ملک یې وران سي، خو زیاته کړه چې په مقابل کې د پاکستان حاکمان د افغانستان د نابودۍ لپاره هڅې کوي. سیف ویل د انتخاباتو د وړلو په صورت کې به له ګاونډیو په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي او ویل چې افغانستان نن تر بل هر هیواد له نړۍ سره د ښو اړیکو درلودو ته اړتیا لري. خو کابل ښاریانو بیا د جمهور ریاست د کاندیدانو په ځانګړې توګه د عبدالرب رسول سیاف د څرګندونو په اړه ازادي رډیو سره په خبرو کې بیلابیل نظرونه وړاندې کړل.
زه دا فکر کوم چې څه مجاولین دي د هر تنظیم سره استاد صاحب ته رایه ورکوي، یو جهادي شخصیت. نو زه دا غ شیخ وینم چې دا اتمن کړی به ان شاء الله.
ما میخوایم کې دی برنامه
دی وي. زه غواړم پوسم چې کوم یو څه پروګرام لري، هر یو چې مثبت پروګرامونه درلودل هغه ته به رایه ورکړم. سیاف د ولسی جرګې په دوو دورو کې د کابل استازی پاتې شوی دی او د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزی له ملاتړو څخه و. د پداسال کې د چې د کورونی چار وزیر عمر داوودزی هم د پنځمې پر ورځ لامنیتی چارواکو سره په کتنه کې د کمپاینونو پر مهال د پولیسو فعالیتونه وستایل. نوموړی ویل چې د انتخاباتي کمپاینونو او د کاندیدانو د امنیت لپاره پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی دی.
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
اوس هم د سیمې او د نړۍ له مسلو یو رپورټ راخلو. روسي چارواکي اټکل کوي چې د نړۍ د مشرانو یو بېسار شمیر به د روسیې په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د روسي چارواکو په وینا د کاناډا په وانکوور ښار کې د 2010 کال د ژمني اولمپیک په پرتله به سږ کال د سوچي په اولمپیک کې درې چنده زیات مشران ګډون وکړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د سوچي د ژمني اولمپیک تنظیمونکو د دې لوبو د پایل په درشل کې پرون وویل دوی تمه لري چې د نړۍ د 15 هیوادونو حکومتونو او د نړیوالو مؤسسو مشران به د دې لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د سوچي د ژمني اولمپیک د کمیټې مشر دیمیتری چرنشینکو پرون د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته وویل چې سوچي به د ژمني اولمپیک په لوبو کې ریکارډ ټینګ کړي، ځکه چې د ګډونوالو نړیوالو مشرانو شمیر به د وانکوور د اولمپیک په پرتله درې چنده زیات وي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د چهارشنبه په ورځ وویل چې د نړۍ د 40 مشرانو د ګډون خبرې ترلاسه کړي، خو د چرنشینکو ارقام ځکه لوړ و چې د نړیوالو مؤسسو مشران هم په دې ډله کې شمیري. که څه هم د سوچي د اولمپیک کمیټې د ګډونوالو مشرانو د نومونو له ښودلو ډډه کړې، خو د متحدو ایالاتو، فرانسې او جرمني ولسمشرانو او د برتانیا صدراعظم د دې لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې. خو زیات شمیر مشران په سږني ژمني اولمپیک کې چې د لومړي ځل لپاره په روسیه کې جوړیږي ګډون نه کوي. د روسیې په سوچي ښار کې د ژمنی اولمپیک لوبې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیه کې د بشري حقونو پر حالت د لویدیز لخوا سخت انتقادونه کیږي. همداراز وروسته له دې چې چیچن یاغیانو د سوچي پر اولمپیک د ځانوژونکو حملو ګواښ وکړ، امنیتي اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د عامه اړیکو د څانګې مشر مارک اډامز پرون په سوچي کې په یو خبري غونډه کې وویل چې امنیتي اندېښنې د پاملرنې وړ دي.
Terrorism and insecurity is a global phenomenon.
Terrorism aw be amniyati narewala padida da che pa London ke mowlida, pa Atlanta ke mowlida, pa Boston aw Ganshmir noru zayuno ke mowlida. No da haga masala da che la bada marghabayat tri khabar wusu.
Unfortunately we all have to be aware of.
ټاکل شوی چې د روسیې په سوچي ښار کې د ژمنی اولمپیک رسمي مراسم نن ماښام پرانیستل شي. دا مراسم به ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو په وخت د ماښام په 8:14 پرانیزي. له پرانیستو سره سم به د اولمپیک مشال ولګول شي، خو دا کار پوتین نه کوي. پوتین پرون وویل چې دای د ژمنی اولمپیک استازی نه دی او زیاته یې کړه چې زیات شمیر پیژندل شوي ورزشکاران شته چې د اولمپیک مشال ولګوي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو، هغه رپورټونه او خبرونه مو چې په دینیم ساته خبري مجله کې واوریدل تاسو کولای شئ چې تفصیلي زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. آزادی رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. اوس هم رازو د ژوند رنگونه پروګرام ده.
د ژوند رنگونه.
زما نوم محمد سرور هریپال د لوګر ولایت.
بل څه کار کوي؟ بيجون لدی نفس تاسو راډیو کې کار کوي.
معرف کې مم کار کړی و.
د کور کارو کې کوم کار سره علاقه لري؟
ډیری ټیم اپ مسافرې کې تیر کړی دی. لدی کاسه لدی شان سره ډیر ولا دی مخبل مې دی کاسه ولدی شان زکه و ټول من مسافرې کې تیر کړی. اوس مې له کور لکارو سره ډیر علاقه نسته.
تاسو لیس ډیر وخت مسافرې کړی ده کنه؟ په مسافرې کې کوم کار ډیر زیات تر سخت و؟
د لوښ مینځن ډیر تر سخت.
به دې څنګه مینځل؟
خو بس ازره نظر بجک سنم هغه پچم
کنه بیا تاسو تشویق
څخه هغه به د ټولو د پام وړم وي. ډیر به د ټولو خوشیدم ځکه چې د ډیر څه سپا کار کاوي شکار کوي.
خو بیا نور ولې لغنه نس د کول ټولو مس پا کارو کی
د لټیل واجی اول زینو بول چې ولاد نن زد دین ته لرم نن بشل پیس دا امتحان دی نن دا شای دی نه شای دی هغه زینو بدلاړ د وخت در سو باندې بلګیا و د کوټه کار به وکاست پرې شو د چا په
څه مصرف بم کله کله خپل مانس کله انجینی کړی سی او ډیر مصرف کړی بل به کم کړی و
په مصرف کوم خیر نه دی کړی. ډیری وخت په دوتاک په هغه باندې جنجال کړی دی نوبات باندې زینب نوبات نه اجرا کاوی
خپل نوبات نه بچی ریدم
او نه به کاو بلی وته به برجو د استه
بیا به ویلی سم کړای دا که بیلی سنی کوم
نه کوم وستر به نه کوم موږ به زور نور سره کوم
بیا مو تخته نه وسته
نه ولا نو خو اندی وادي ستمو خپل یو ها د بلاد خاله ګټول سره دی ولادت
د غلقان سی یو جیس دی به ډیر وخت ټوکی کی کنه مثلا ټوکی او کیا رادیو او تلویزیون ته شین وکړه تاسو څنګه به نو درسم څه وخت ویلی
ما خپل د ریډو سره د دون علاقه نه ده شو لري او خاص یو هغه سر بي بي سي ازادی روډو می داغه د پاره میکل کلی نه ول خبر د پاره چې نوی خبرونه ورم او نوی مطالب څه خبرسي په دنیا کې څه دالي د افغانستان کې حالاتي هغه مېرویدله
نور مرګرو دي څنګه
نور مرګرو ډيري وخت ايرپورټ کې دي ګوشه کې دا به تمام ورځ به په واش کې ورځ زینو
بیا څنګه لدی طریق خو یو بل ته مزایمت نه کوم مثلا یو به درس ویل بل برارجی تلویزیون په لور غږ نه نیول
ولا او مزایمت هم ځکه کمپیوټر مو بیا ټي وی کارت شته خسته و کمپیوټر ته نو زینو به تلویزیون اروي دي چا هغه کې بیا داتم غانی به اړ دی چې موږ بل د بدرس لګي او د بزور داتم غانې شټ کړو
او څنګه دغه وخت پرمان نه
ډیر پرمان ما زه خپل چې د ماسیلی د ورځ مخلص سوی ده هغه جنجال لې خوان کاوي دغه
او من نه ډیر زیات
او د تاسو څخه من
دوستانو د ژوند رنگونه پروګرام مو اوریده. تاسو موږ غلا ساده رادیو نه اوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیل کیږي او د مخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې د رادیو په منځنۍ صفه 12 نمي اوریدل شي. که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. او که چیرې انټرنیټ لرئ نو بیا که د نړۍ په هر ګوټ کې کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، رپورټونه او 19 پروګرامونه له نور تفصیل سره وګورئ او واورئ. دا نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسوو. خدا زموږ د نن